السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اورېدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ خبرې د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو عکس العمل پارولی دی او په عین حال کې به د کورنیو چارو وزارت وایي کچېرې انتخابات دوهم ځل ته ولاړ شي دوی به د امنیت په ټینګښت کې له جدي ستونزو سره مخ نه شي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان دفاع وزارت د جیو په نوم د خصوصي تلویزیون په اړه د هېواد د برېښنایي رسیو د انتظام ادارې ته لیک استولی او پکې ویل شوي چې دا تلویزیون دې وتړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن د آسیا څلور هېوادونو ته سفر پیلوي خو په سر کې له نجیبه زمان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی واورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي 44 کورنۍ رسنۍ د انتخاباتو په اړه خبرونه کې د سرغړونې له امله جریمه کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې چیرې انتخابات دویم دور ته وغځیږي امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غور ولایت کې دوه تنه د انتحاري حملو تنظیمونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي 44 کورنۍ رسنۍ د انتخاباتو په اړه خبرونه کوي د سرغړونې له امله جریمه کړې دي. د دې کمیسیون رئیس فریدی نگزاد نن په یو خبري ناسته کې ویل دا یو رادیو او دیالس ټلویزیونونه ځکه نقدي جریمه سوي چې د انتخاباتو په اړه بی طرفانه رپورټونه خپره کړي او د چوپتیا په دوره کې اصول نه دي مراعت کړي. د میرمن نگزاد په وینا د غرسنۍ له 15 تر 15 افغانیو جریمه سوي دي. نوموړي همدارنګ هغه رسنۍ وستایلي چې د انتخابات په اړه مسلکي او بی طرفانه راپورونه خپره کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې انتخابات دویم دور ته وغځیږي امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون رئیس سالم احساس ازادي راډیو ته ویل پولیس، ملي امنیت او ملي اردو د دویم ځل احتمالي انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د هیواد په ټولو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. شغل احساس زیاته کړه د وسلوال مخالفینو د ګواښونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو امنیت په ښه توګه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غور ولایت کې دوه تنه د انتحاري حملو تنظیمونکي نیولې دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغو کسانو چې د غور ولایت په مرکز چخچران ښار کې په ترورستي حملو کې لاس درلود د یوه انتحاري واسکټ او یوه اندازه وسلو او مهماتو سره نیول سوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستې په حمله کې څلور پولیس وژل سوي او درې نور لادرک دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول د وخان مینهپال ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه تیره شپه د دې ولسوالۍ په محمد شاه کلاسیمه کې وسوه. یو بل خبر وایي چې چارواکي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د سړک د غاړه د ماین په چاودنه کې دوه ملکی وګړي د بهسود په ولسوالۍ کې نن ټپیان سول. دا وتر دې د ما کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه زما د همکار اجمل انڅخه ووري.
اوس هم د سیمه ونړې څو خبرونه د پاکستان دفاع وزارت د جیو په نوم د خصوصي تلویزیون په اړه د دې هیواد د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امراته یو لیک استولې چې پکې ویل شوي دا تلویزیون دی وتړل شي. د دفاع وزارت 13 ورځ په دې استول لیک ویلي چې د جیو تلویزیون پر پاکستانی استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی چې د دې چینل پر خبريال په حمله کې لاس لري نو ځکه دې د چینل جواز لغوه شي. د دفاع وزارت لیک وایي جیو پرته لدی چې ثبوت ولري د ISI د ادارې پر مشر جنرال ظهیر الاسلام یې تور لګولې او په دې ډول د پیمرال قوانینو سرغړونه کړي. څورسې مخکې چې پر خبريال حمید میر وسلواله حمله وشو نو ورور له تلویزیون سره د خبرو پر وخت ویل حمید میر ورته ویلي و چې پر د حمله وشي نو د ISI ځینی چارواکي او د دې ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام به ذمہوار وي. پر حمید میر د حمله پر ضد په پاکستان کې د خبريالانو اعتراض روان دي او حکومت د دې پیښې د پلاتون لپاره یو کمیسون هم ټاکلی دی. لا ازادي لريونا خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د اسیا څلور هیوادونو ته سفر پیلوي. نوموړی به په دې اونۍ کې په دې سفر کې لومړی جاپان او ورپسې جنوبي کوریا، مالیزیا او فلیپین ته ولاړ شي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر باراک اوباما دا سفر د ختیځ خواته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د توازن د بیا برابرولو یوه برخه بللې. دا دې سیمې ته له هغې ورځې چې ولسمشر باراک اوباما ولسمشر شوی دی د نوموړي پنځم سفر دی، خو نوموړی به د 1968 میلادي کال راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر وي چې مالیزیا ته سفر کوي. په 1968 میلادي کال کې د امریکا د هغه ولسمشر لینډن جانسن مالیزیا ته سفر کړی و. د سوداګرۍ مسلې، د شمالي کوریا سره سیمه ییزه ترنګلتیا او د چین په ختیځو اوبو کې د چین پرمختګ موضوعات به د نوموړي د دې سفر د اجنډا په سر کې وي. اوباما په عین وخت کې جاپان ته ډاډ ورکړی چې د چین د سمندر په ختیځ کې څو واړه ټاپوګان چې توکیو او بیجنګ یې په خپلو کې پر سر شخړه لري، د امریکا د متحده ایالاتونو او جاپان ترمنځ د دفاعي اتحاد لاندې راځي. په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې شمالي کوریا غواړي سیمې ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر پر مهال اتومي ازموینه وکړي. د تاجکستان ولسمشر خپل ولس ته په کلنۍ وینا کې د دې هیواد پاسنوګ نو ټینګار کړی چې هوښیار اوسي او دې ته چمتو اوسي چې د نړۍ وسنیو پیچلو جیوپولیټیکي ستونزو ته ځواب ووایي. د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې رحمان د روسیې سره د تاجکستان سیاسي او اقتصادي اړیکې لومړیتوب وباله، خو زیاته یې کړه چې هیواد یې همدارنګه له چین، جنوبي آسیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم پراخې اړیکې لري. امام علي رحمان همدارنګه د تاجکستان په جنوب کې د روغن په نوم د اوبو د بند جوړولو ژمنه وکړه. وی ویل نړیوال متخصصان به په دې وړي کې د دې پروژې ټولنیزې او چاپیریالي اغیزې وارزوي. ګاونډي هیواد ازبکستان د برېښنا د دې بند جوړولو څرګند مخالفت کوي او ویلي دي چې دا پروژه به په سیمه کې د ژوند چاپیریال او د پنبې د اوبو خور سیستم زیانمن کړي. دا وروسته لاغې چې امام علي رحمان په تیر نومبر کې د څلورمې دورې لپاره ولسمشر شو خپل ولسته د نوموړي لومړنۍ وینا ده. د مصر د پولیسو یو لوړ پوړی افسر په هغه بمی چاودنه کې وژل شوی چې قاهرې ته نږدې د نوموړي له کوره بهر د هغه د موټر لاندې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله شوی. جنرال احمد زکی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د شپږمې په نوم ښار کې چې د پایتخت په لویدیځ کې 2.6 کیلومتره لرې پروت دی په دې چاودنه کې ووژل شو. دا وژنه د وسلوالو د هغه بریدونو په ترڅ کې تازه پیښه ده چې په 13 جولای کې له واک څخه د محمد مرسي د لرې کولو وروسته د مصر پر امنیتي ځواکونو پیل کړي. مصر د مې د میاشتې په پای کې د ولسمشرۍ انتخابات کوي او له اوس نه تمه کیږي چې دا انتخابات به د پوځ پخانی مشر عبدالفتاح السیسی وګټي. السیسی چې د پراخو مظاهرو وروسته یې د پوځ په زور محمد مرسي له واکه لرې کړ، ژمنه یې کړې چې د وسلوالو ګواښ به له منځه یوسي. د امریکا د متحده ایالاتو یو سرتیری نن د هغه تورونو له کبله په پوځي محاکمه کې محکمه کیږي چې وکاله مخکې په عراق کې دوه په غوږونو کاڼه تنکي ځوانان په قصدي توګه وشلي. تورن میشل باربیرا مخکې په قصدي وژنه تورن شوی. نوموړی که مجرم وپیژندل شي په عمري اجباري بند به محکوم شي. د نوموړي د محاکمې لومړۍ غونډه به د چهارشنبې په ورځ د واشنګټن ایالت په شمال لویدیځ کې په یوه پوځي محکمه کې پیل شي. د امریکا پوځ د نوموړي خلاف د ادعاو په اړه کم معلومات خپاره کړي. دا وژنه په 2001 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې شوې وه چې د پیټسبورګ په نوم ورځپاڼې په اړه مستند رپورټ جوړ کړی و. دا و خبرونه
له اجمل انسخه مو د نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د زند خبرو د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو عکس العمل پارولی دی.
د ټاکنو په قانون کې د قسمي نتایجو اسان ذکر هم نشته. ابتدایي نتایجو ارزښت ډېر دی د قانوني لحاظ.
کچیرته انتخابات دوهم پړاو ته ځي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی ورته پوره امادګي لري.
که احتمالا انتخابات دوم دور ته ځي زموږ امنیتي قواوې عامه ته امادګي لري او په دې مورد کې موږ هیڅ نوی مشکل نه لرو.
په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د مخکښو کاندیدانو له دریس خبرې گئی او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په درملتونونو کې د بې کیفیته درملو له موجودیته شکایت کوي. نور رپورټونه هم اوري. د اوکران وروستیو حالاتو ته کتنه لرو او د خبرونې دوهمه برخه را دوه ورځو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی ته ځانګړې شوې ده. دوستانو، ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځند خبرې د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو عکس العمل پارولی دی. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید لومړني نتایج د ثور په څلورمه اعلان کړي وای. فیفا د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قسمي نتایجو ډیر مهم بولي او د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد کوي چې ولې خپل کاري تقسیم اوقات ته ژمند پاتې نه دی. سفی الله حسن په رپورټ لري.
د انتخاباتو ځینې څارونکې ادارې وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ابتدایي نتایج باید په خپل وخت اعلان شوي وای. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په برخه کې هغه تقسیم اوقات ته ژمن وي چې له مخکې نه څرګند کړی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لومړني نتایج د ثور له څلورمې وروسته اعلانوي ښایي چې خپل کار یې په وخت نه دی ترسره کړی. نعیمي وویل د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قسمي نتایجو مقایسه ډیر مهم دی.
ټکنیز تقسیم اوقات په اساس که ټاکنو کمیسیون د ثور په څلورمه ابتدایي نتایج اعلان کړی وای، په دې برخه کې خو طبیعي ده چې د ټاکنو کمیسیون باید په ټاکنیز تقسیم اوقات ژمن پاتې شي. زه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې د قسمي نتایجو اصلا ذکر هم نشته. ابتدایي نتایجو ارزښت ډیر دی د قانوني لحاظه د قسمي نتایجو په اساس. نو اوس چې دا کار ونه شو طبیعي ده چې پوښتنې او اعتراضونه او بحثونه رامنځته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د ثور په څلورمه نه بلکې د دې میاشتې په شپږمه نیټه اعلان کړي. ځینې کارپوهان بیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې شویو درغلیو او لاسوهنو ته په پام وایي چې کېدای شي نتایج د همدې لپاره ځنډیدلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي درېیم وار قسمي نتایج چې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ اعلان شي او د لر تخنیکی څېړنو بشپړول هغه دوه لاملونه دي چې د ابتدایي نتایجو اعلان یې لزند سره مخامخ کړ. د دې کمیسیون د ویان مرستیالې حسینې شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې له دې پرته د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډیدو بل علت نشته. د ویل دریم وار قسمي نتایج خلکو ته د معلوماتو د رسیدو په خاطر اعلانېږي او ابتدایي نتایج به هم د تخنیکی څېړنو له بشپړېدو وروسته اعلان شي.
دلایل تخنیکی چارې دي، نور هیڅ کوم دلیل نه لري. او انتخاباتو کمیسیون ځنډیدي نتایج د لپاره دي چې چارې په سمه توګه و تیری او ټول فایل نتایج سیستم ته داخل شي او بعد لاغې نتایج اعلان. خو دې قسمه د اعلان به مونږ زړه تر سره کو او دا به خلکو ته د خپل یو فایل یا نتیجه ولري او خلک به یو شی ترلاسه کړي تر دې چې ابتدایي نتایج نه اعلانېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې مخکې هم دوه واره د جمهوري ریاست قسمي نتایج اعلان کړي چې هر واره د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو خبرګونونه راپارولې دي. لومړی وار عبدالرب رسول سیاف د قسمي نتایجو اعلان د قانون خلاف کار وباله او د خلکو په حق کې ستره جفا یاد کړه. د انتخاباتو د قسمي نتایجو له دوهم ځل اعلان وروسته بل مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی په کمیسیون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک پرته قسمي نتایج اعلانوي. ځینې کارپوهان بیا د جمهوري ریاست د قسمي او ابتدایي نتایجو ځنډ ته په کتو وایي چې کېدای شي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم له ټاکلې مودې یعنې د ثور له څلېرویشتمې وځنډېږي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د صفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان کې ځنډ د یو شمیر ادارو او د انتخاباتو د څارونکو سازمانونو عکس العمل پارولی دی. ټاکل شوی ده چې دوه ورځې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړې ابتدایي نتیجې اعلان شي. د دغو نتیجو د اعلان په درشل کې مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د نتیجو په اړه پیشګوئی کړې ده. دغو دواړو کاندیدانو د نږدې 50% قسمي اعلان شوو رایو له مخې تر نورو ډېرې رایې اخیستي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه مخکښ کاندیدان وایي چې د اپریل د 15 نیټې د انتخاباتو درغلی به پر رای شمیرنې تاثیر وکړي، خو دوی دا خبره ونه کړه چې دا تخطی به د ګټونکو برخلیک وټاکي. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله جرمنی اژانس ته وویل چې درغلی دومره نه دي چې اول او دوهم وټاکي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د نږدې 50% قسمي پایلو له مخې د 34.48% رایو له خپلولو سره تر نورو کاندیدانو مخکې دی او په ده پسې د اشرف غنی احمدزی رایې ډېرې دي چې 33.48% ته رسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د رای ورکولو له 1000 مرکزونو څخه د شاوخوا 1400 انتخاباتي مرکزونو رای قرنطین شوي دي. عبدالله عبدالله خپل مخالفان تورن کړی دي چې د افغانستان په لری پروتو کلیو باندې کې رای غلا کړی دي. بل لور ته اشرف غنی احمد زید چې تر عبدالله عبدالله وروسته تر اوسه ډیره قسمی رای ګټلې دي وای تر دې دمه چې کومې رای د انتخاباتو د کمیسیون له لوري ګڼل شوې دي په هغوی کې پاکې له ناپاکو رایو نه دي بیلې شوې. اشرف غنی زیاته کړه چې رایه یو پاک امانت دی، نو د هر افغان دا وظیفه ده چې حمایت یې وکړي. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د ده د سیال عبدالله عبدالله پرمختګ موقتی دی او دی ډاډه دی چې کله اخیری نتیجې اعلان شي هغه وخت به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ فیصدي بدله شي او حتی سرچپه بشي. اشرف غنی دا خبره هم وکړه چې کچیرته دی دوهم شي نو انتخابات به بل پړاو ته ووځي. بلې خواته عبدالله عبدالله ویلي دي چې دی لا هم ډاډه دی چې تر 50% ډېر رای به خپلې کړي او په لومړۍ مرحلې کې به انتخابات وګټي. عبدالله زیاته کړه چې شایي تفاوت به تر اوسنۍ فیصدي زیات وي او ډېر امکان لري چې انتخابات په لومړۍ مرحلې کې نتیجه ورکړي. عبدالله په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه که چیرته دې ته اړتیا پیدا شوه چې انتخابات دوهم پړاو ته وځي نو دی ورته چمتو دی.
د انتخاباتو د نتیجو په انتخاباتو کې د درغلیو په باب مو د مخکښو کاندیدانو د دریس په باب له احمد شیبر واورېدل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کچیر انتخابات بل پړاو ته ځي، دوی د امنیت په ټینګښت کې له کومې جدي ستونزې سره مخ نه دي. د انتخاباتو د امنیت لپاره د وزارت د ځانګړي کمیسیون مشر جنرال سالم احساس ازادي راډیو ته ویل چې دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ د دوم ځل انتخاباتو په امنیت پلان کار کړی دی. آیصاف بیا د افغانستان د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګندوي، وایي که ضرورت پیښ شي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
که څه هم دویم پړاو ته د انتخاباتو تلل تر اوسه یو احتمال دی، خو د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر ډاډ څرګندوي چې که انتخابات دویم ځل ترسره شي دوی د امنیت لپاره تیاری لري. د انتخاباتو د امنیت لپاره د ځانګړي امنیتي کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي په ولایتونو کې د دوی امنیتي ځواکونه ځای په ځای دي او که انتخابات دویم پړاو ته ځي امنیت به یې ټینګ کړي. جنرال احساس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د انتخاباتو له کمیسیون سره همغږی په دې برخه کې کار کړی.
که احتمالا انتخابات دوم دورتزی زموږ امنیتی قواوې په تمام توانمندی او امکاناتو باندې په خاطر دې ښه تامین امنیت او په خاطر دې ښه پروسه انتخاباتو چې په ډېر عالي شکل باندې سپدسي عام ته آمادګی لري، موږ د احتمالي دور دوم دور د انتخاباتو لپاره مخکې خپل پلان لرو. قوتونه زموږ په ټولو ولایتو کې که پولیس دي که اردو ده که امنیت ده، موږ کافي اندازه باندې قوتونه لرو او په دې مورد کې موږ هیڅ نوع مشکل نه لرو.
د کورنیو چارو وزارت د شپږو میاشتو لپاره د تیرو انتخاباتو په امنیتي پلان کار وکړ او د مخالفینو له ګواښونو سره سره د حمل د شپاړسم انتخابات ښه ترسره شول. د کورنۍ چارو وزارت مني چې د انتخاباتو په ورځ او له هغې یوه ورځ مخکې په ټول هیواد کې وسلوالو مخالفینو 215 تخریبي پلانونه درلودل، خو وایي چې اکثره یې د دوی د ځواکونو لخوا شنډ شول. خو له دې سره سره بیا هم د انتخاباتو په ورځ په بېلابېلو سیمو کې ځینې پیښې وشوې او حتی یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. معلومه نه ده چې انتخابات به دویم ځل ته ولاړ شي او که نه، خو د نږدې 50% قسمي رایو د اعلان پر مهال ځینو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 50 جمعیو رایې ترلاسه نه کړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ آیصاف ځواکونه هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دویم ځل احتمالي انتخاباتو امنیت ټینګ کړي، خو زیاتوي که ضرورت پیښ شي دوی به یې ملاتړ وکړي. په کابل کې د آیصاف ویان هینس فیلډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لومړی موږ باید نتیجو ته انتظار وباسو. موږ په افغان امنیتي ځواکونو کې کوم توپیر نه وینو. دوی به دویم پړاو انتخاباتو کې هم د لومړي پړاو په څیر ښه دنده ترسره کړي، خو موږ هم د شرایطو جاج اخلو او خپل تصمیم نیسو.
تر اوسه د انتخاباتو دواړو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ویلي چې د احتمال په صورت کې دویم پړاو انتخاباتو ته چمتو دي. که څه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د دویم ځل احتمالي انتخاباتو د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو ځینې امنیتي څېړونکي وایي چې ممکن امنیتي ځواکونه په دې برخه کې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي راډیو څخه.
خبریال کارلوتا گیل چې کلونه په افغانستان کې کار کړی وایي د خپلو څېړنو په نتیجه کې ورسره دا مفکوره پیاوړه شوې وه چې امریکا په غلط ځای کې د غلط دښمن په وړاندې جګړه پیل کړې ده. کارلوتا گیل په خپل کتاب کې چې د غلط دښمن په نامه چاپ کړی وایي د افغانستان د نارامۍ لامل پاکستان دی، خو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی بیا د ستر فریب په نامه په نوي چاپ شوي کتاب کې له امریکا سره د پاکستان سیاست دوه مخیزه بللې او وایي د هیواد له یوې خوا له امریکا سره د تروریزم ضد جګړه کې د همکارۍ په پلمه مرسته غواړي او له بلې خوا د دې هیواد پر ضد افراطیان روزي. د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکي ملالی بشیر وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز وایي چې دا نوي واقعیتونه نه دي که څوک ووایي چې د افغانستان د ناخوالو تر شا د پاکستان لاس دی، او یا دا چې دا هیواد د نړیوال ترور لپاره تربیوي مرکز دی. خو نړۍ لس کاله پر دې تیر کړل چې په مکمله توګه په هغه خطرونو ځان پوه کړي چې دې په سیاسي لحاظ کمزوره او 200 میلیونه نفوذ لرونکي هیواد ټولې نړۍ ته پیش کړی دي. دا په داسې حال کې چې انګیرل کېدل چې د سړې جګړې را پدې خوا پاکستان د امریکا ملاتړی هیواد دی. د فاینانشل ټایمز په وینا د کارلوتا گال کتاب غلط دشمن یو ډیر مجذوبونکی او له 11 سپتمبر 2001 کال وروسته د گال په خپلو سترګو لیدلي معلوماتو سرچینه ده. په دې کتاب کې گال د امریکا د دشمن په نامه په افغانستان کې کومې ډلې ته نه بلکې پاکستان ته اشاره کوي. کارلوتا گال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلي حال یادونه وکړه. زما د لیکنې یو اساسي هدف د کتاب په عنوان کې څرګندېږي. په افغانستان کې ډېره موده کار کولو راته څرګنده کړه چې تر ډېره حده جګړه په غلط ځای کې او د غلط دښمن په وړاندې ده. د افغانستان په ډېرو کلو او ولسوالیو حمله وسوې، ډېر ملکي افغانان وکړېدل، بهرني عسکر ووژل شول. هلته ټولو یوه خبره راته کوله او هغه ده چې د ستونزې ریښه په پاکستان کې ده. بلاخر ماته څرګنده سوه چې اسامه بن لادن هلته پټ وو او په حقیقت کې پاکستان خوندي کړی وو. د لومړي ځل لپاره د امریکا لخوا پاکستان او افغانستان ته ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک له خپل مرګ څخه مخکې دا خبره کړې وه چې کېدای سي موږ له غلط دښمن سره په غلط هیواد کې جنگ کوو. امریکا ته د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د دې لپاره چې هالبروک ته ورته نظریه یې درلوده د ژوند له خطرونو او جلاوطنۍ سره مخ شو. د ده په کتاب ستر فریب کې د ده د هیواد په هکله د پاکستان او امریکا د روابطو له نظره تاریخ لیکل شوی دی. په دې کتاب کې حقانی تشریح کړې ده چې څنګه پاکستان له یوې خوا له امریکا د ترهګرۍ پر ضد په پلمه د مالی مرستو او وسلو غوښتنه کوله او له بلې خوا یې د امریکا په تاوان افراطیانو ته وده ورکول. دا دواړه کتابونه دا ښکاروي چې نه یوازې غرب د پاکستان پر بیا بیا خیانت او درواغو سربیره له پاکستان سره د پاکستان د خوښې سیاست کړی دی، بلکې دا چې اټومي وسله لرونکی پاکستان په خپله پر ناسمه لار روان دی. کارلوتا گال دغه خبره هم ردوي چې اسلامي افراطیت د امریکا په افغانستان کې د روسیې پر خلاف په جنگ کې د مجاهدینو د ملاتړ نتیجه ده. دا په خپل کتاب کې لیکي چې پاکستان په تیرو لسو کلونو کې دوه مخی سیاست کړی دی. له یوې خوا د امریکا د تروریزم پر خلاف جنگ حمایه کوي او له بلې خوا طالبان او کشمیري جنگیالانو ته وده ورکوله. پاکستانی عسکر د تروریزم پر خلاف په جنگ کې مړه کیږي او په عین حال کې هغو عسکرو ته د امریکا پر ضد تبلیغات کیږي. د کارلوتا گال په وینا دا د تعجب ځای نه دی چې پاکستانیان په دې اندېښمن نه دي چې دولت یې د یوه قاتل ملاتړ وکړ، بلکې د امریکا لخوا د هغه وژل غندي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په درملتونونو کې د بې کیفیت درملو له موجودیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې د ښه کیفیت لرونکو درملو د نشوالي له امله خلک دې ته اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې په هدف ګاونډي هیوادونو ته یوسي. د افغانستان د میوو روغتیا وزارت هم هیواد ته له قاچاقي لارو د بې کیفیت درملو واردېدل منی، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په بازار کې د خرڅلاو مخه ونیسي. سید کمال شاه عارف پی رپورټ لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي له دې سره سره چې د درملو بیه ډېره لوړه ده، خو کیفیت یې ټیټ دی او د ناروغۍ په درملنه کې اغېزمن نه دي. دوی له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تیر درملو د راوړلو او پلورلو مخه ونیسي. دوی وایي چې په ښار کې د کیفیت لرونکو درملو د نشتوالي له امله خلک خپل ناروغان د درملنې په هدف ګاونډیو هیوادونو ته بیایي.
د عامې روغتیا وزارت باید دقت وکړي. د اداري فساد مشکل دی چې دغه حسابونه پیدا شوي دي. کچېرې دقت وکړو او سم درمل راوړل شي، ټول خلک به راضي وي. هغه د خلکو خبره ده چې د نخودو څخه ډک شوی کپسول خلکو ته ورکوي یا لکه خالص اوبو له رنګ څخه ډک وي. دغه درمل دی نور موږ مجبور یو چې د همدې درملو څخه استفاده وکړو. د خپل درملنې په هدف مجبور یو چې پاکستان یا هندوستان ته ولاړ شو.
د کابل ښار دا اوسیدونکو وایي کوم کسان چې د بې کیفیته درملو په تولید او واردولو کې لاس لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په ورته وخت کې یو شمیر درمل پلورونکي په کابل ښار کې د درمل جوړونې د ځینو غیر معیاري شرکتونو رامنځته کېدل او په قاچاقي ډول د بې کیفیت درملو راوړل په دې برخه کې اصلي ستونزه بولي. د کابل ښار یو تن درمل پلورونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه دوایان چې بې کیفیت دوی ته خو سمپل د خاطر ورزي ترجیح لپاره کومه دوا په کوم اندازه کیفیت لري او کوم اندازه بې کیفیت ده، په دې اړه باید وزارت ساتمه او بررسي پلټنی.
دغه درمل پلورونکي وایي د دې پر ځای چې په ښارونو کې د بې کیفیت درملو مخنیوی وسي، باید په قاچاقي توګه هیواد ته د بې کیفیت درملو د واردېدو مخه ونیول سي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د کابل ښار په یو شمېر درملتونونو کې د بې کیفیت درملو موجودیت مني، خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د عامې روغتیا وزارت ویان کنشکا ترکستاني ازادي راډیو ته وویل: بې کیفیت درمل تر ډېره په غیر قانوني او قاچاقي ډول له پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو د څرګنده کړه چې تل په درملتونونو کې د تاریخ تیر سو او بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کړې دي.
ټول هغه شرکتونه یا کمپنۍ چې درمل واردوي او هغه چې قانوني جواز لري، د هغوی درمل مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي د هغوی څخه نمونه اخیستل کیږي، د کیفیت له نظره کنټرول کیږي. هغه درمل چې د قاچاق له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، موږ نشو کولای د قاچاق لاره بند کړو. دا د نورو اړوند ارګانونو دنده ده چې د غیر قانوني درملو واردولو مخه ونیسي.
افغانستان ته په قاچاقي توګه د درملو راوړل او په دې هیواد کې د درملو د تولید لپاره د کافي بودیجې او معیاري شرکتونو نشټوالی هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بې کیفیت درملو بازار له توت کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلومات له مخې د هیواد په بازارونو کې چې کوم درمل پلورل کیږي، 2% په افغانستان کې جوړیږي او نور له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي. د دې خونی مسؤلین وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په داخل کې تر څو د دوی په خبره د هیواد ته د بې کیفیت او تاریخ تیر سو درملو د واردولو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د هیواد په ختیس کې د روس پلو یاغیانو پر ضد د بیا عملیاتو غږ کړی، وایي چې د ګونیو مهم سیاستوال هم د یاغیانو لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د مسلې تفصیل له جانه قال کوزی اورو.
د اوکرين سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف په یو بیان کې ویل د سې شنبې په ورځ په ختیس ښار سلوویانس کې چې د یاغیانو تر واک لاندې دی، د دوو کسانو مړی موندل شوي چې په بېرحمۍ سره شکنجه او وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو د تورچینوف د متحد اوکراین ګوند غړی ولادیمیر ریباک دی چې څو ورځې وړاندې د یاغانو لخوا تختول شوی و. تورچینوف وایي دا ډول جنایات د روسیې په بشپړ ملاتړ او تحریک ترسره کیږي. د اوکراین سرپرست جمهور رئیس دغه راز وویل: زه په امنیتي ځواکونو غږ کوم چې د هیواد په ختیځ کې د اوکراینیانو د ساتنې په مقصد یو ځل بیا د تروریزم ضد اغیزناک عملیات وکړي. دا دوهم ځل دی چې د اوکراین سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د هیواد په ختیس کې د تروریزم ضد عملیاتو اعلان کوي. د اوکراین پولیسو د اپریل په 15مه په ختیس کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړي ول، خو زیات اغیزمن نه ول او روسي پلوي بلتون غوښتونکي د هیواد په ختیس کې پر شاوخوا لسو ښارګوټو چې اکثر اوسیدونکي روسي ژبې دي واکمن دي. د اوکراین امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د عیسویانو د اختر یا ایسټر د رخصتیو په ورځو کې عملیات بند کړل او ویل چې دا کار یې د ښه نیت پر اساس کړی دی. اوکراین، روسیې، د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې د اپریل په 18مه په اوکراین کې د شخړو د له منځه وړلو په اړه په جنیوا کې یو تړون لاسلیک کړی و. د دغې معاملې پر اساس له ټولو وسلوالو غوښتل شوي چې خپلې وسلې تسلیم کړي او اشغال کړې وه دولتي ودانۍ باید پرېږدي. په سلوویانسک او نورو ختیځو ښارونو کې روس پلوو وسلوالو د جنوا د تړون خیال نه دی ساتلی. اوکراین او روسیا یو بل د تړون په نه عملي کولو تورن کړی دی. ویاچسلاف پونوماریوف چې ځان یې د ختیځ ښار سلوویانسک بلتون غوښتونکی ښاروال اعلان کړی، د سې شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې ویل پر ښار ممکن د شپې لخوا حمله وشي، خو دوی د حملې په شا تمبولو او دفاع ته چمتو دي. د دغه راز ومنله چې یو ژورنالیست یې یرغمل کړی دی. پونوماریوف د یرغمل شوي ژورنالیست نوم یاد نه کړ، خو په سیمه کې نور خبریالان وایي چې یرغمل شوی ژورنالیست امریکایي تبع سایمن اوستروفسکی دی چې د دوشنبې په ورځ د وسلوالو لخوا نیول شوی و. د وایس نیوز په نامه خبري مؤسسه وایي دوی په مسلې خبر دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه ټینګه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن کیف ته سفر پر مهال روسي ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې دي نورې پارونی نه کوي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اوري، خو اوس دوه نیمه بجې شوې دي. له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون وایي چې 14 کورنۍ رسنۍ د انتخاباتو په اړه په خبرونو کې د سرغړاویو لامل جریمه کړې. د دې کمیسون رئیس فریدین اگزاد نن په یو خبري غونډه کې وویل د یو راډیو او د 14 تلویزیون نه ځکه نقدې جریمه شوې چې د انتخاباتو په اړه بې طرفانه رپورټونه نه دي خپاره کړي او د چوپتیا په دوره کې اصول نه دي مراعت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کچیر انتخابات دویم دور ته وغځیږي، امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. د انتخاباتو د امنیتي کمیسون رئیس سالم احساس ازادې رډیو ته وویل پولیس، ملي امنیت او ملي اردو د دویم ځل احتمالي انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره د هیواد په ټولو سیمو کې ځای پر ځای دي. چارواکي وایي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستې په حمله کې 4 پولیس وژل شوي او 3 نور لا درک دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول د واخان منفال ازادي رډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه د دې ولسوالۍ په محمد شاه کلاسیمه کې وشوه. دا پاکستان دفاع وزارت د جیو پونم د خصوصي تلویزیون په اړه د هیواد د برېښنایی رسنیو د تنظیم ادارې ته یو لیک استولې ده چې پکې ویل شوی دی دا تلویزیون د لدی کبل وټړل شي چې د پاکستان پر پوځي استخباراتي ادارې ISI تورونه پوری کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن د آسیا څلورو هیوادونو ته سفر پیلوي. نوموړی به د دې ویونې په سفر کې لومړی جاپان، ورپسې جنوبي کوریا، ماليزیا او فلیپین ته ولاړ شي. دا تاجکستان ولسمشر په خپل کلنۍ وینا کې خپل ولسته د دې هواد پاستو نوټنګار کړی چې یو خيار ووسی او دې تچمتو ووسی چې د نړۍ وسنۍ پیچلو جیوپولیټیکي ستونزو ته ځواب ووایي. له مصر څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې نن په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه د پولیسو افسران وشل شوی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو صدیق الله وفاوای چې د دغه ولسوالۍ د اورغل په سیمه کې امنیتي ځواکونه له دوو کلونو را پدې خو په یو خوانځي کې ځای پر ځای شوي، نو ځکه خو زده کوونکي د ویرې په فضا کې لیک لوست کوي. صدیق الله وفا وایي کله چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلواله نښته وشي نو ډېر ځلې زده کوونکي پکې زیانمنېږي. صدیق الله وفا وایي له دې عمله د څو کلو زده کوونکي دغه خوانځي ته تللی نه شي او کلاړ هم شي نو د ویرې په فضا کې لیک لوست کوي.
زمانوم سی قلا وفاده د کاپیسا ولایت تګابل سالي اوسیدن کيما
مشکل هم څه ده تاسو؟
موږ مشکل البته د سوق اړيو مشکل ده، د سوق اړيو د ماشومان مشکل ده چې د قورغال په سیمه کې د شهید محمد امان قانون باندې یو خونځای ده چې سوق اړيو البته د خونځي څخه د سوق اړيو ماشومان استفاده کوي او خپل تاسونه وایي پکې. خو ولې په پښتنه باید وایم چې د 2 کروڑ رئیس کیږي چې د شهید محمد امان په خونځي کې ملی پولیسو ځای په ځای شوی دی او په څنګ کې کله چې حکومت عملیات کوي یا ملی اردو هم د خوانګي څخه د سنگر یا د پوستې په توګه استفاده کوي، نو دا سنگر پوستې چې کله تر ملی اردو او ملی پولیس دلته جوړي نو شاګردان یې ډیر یو سره مخامخ کړي دي او نشي کولای چې په ډاډه ډول باندې لاړ شي او خوندي ته او خپل داس ته ادامه ورکړي. څو ځله دغه یو مشول چې د دې مکتب په شاګردان په جنگ کې ګیر پات شول او حتی زخمیان شول، نو
پدی سیمه کې نور خوانځي هم شته؟
بله خوانځي شته، د البته د ولسوالۍ په مرکز کې دوه درې خوانځي دي، ولې دا چې د لارې مسافه زیاته ده او شاګردان نشي کولی چې د څو قریو شاګردان ماشومان ورشي هغه خوانځي ته. دغه خوانځي فاصله کمه ده د څو قریو څخه، البته ولسوالۍ مرکز یو څه لاره لري ده.
دا د نجونو ښوونځی ده که د هلکانو او د څوم صنف نه تر څوم ټولګي پورې زده کوونکي په دې کې درس وایي؟
البته کله چې دغه دوه ښوونځي د حساب په خوانه دلته ودان شول، یو یې د ناسو لپاره و، یو د ذکرو لپاره جوړ شوی و، ولې دلته چې څوک نه غواړي یعنې چې نجونې سبقونه ووایي، نو په همدې خاطر باندې دغه یو ښوونځی بیا هم د شاګردانو ته استفاده کوله. د اول سیم په ټولګیو شاګردانو به دې ښوونځي څخه استفاده کوله، البته یو ساختمان څخه یې په دې ښوونځي کې، البته د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې درسونه وایي شاګردان.
ښه، تاسو د دې ستونزې په اړه له حکومتي چارواکو سره تماس نیولی په سیمه کې؟
بله، مونږ د حکومتي چارواکو سره تماس نیولی دی، البته د سوال صاحب په خپله په جریان کې دی، دغه ټول حالات ګوري چې دغه مقصد څخه پولیس استفاده کوي او شاګردانو ته مشکل جوړ شوی دی. البته والي صاحب سره هم مونږ خبرې وکړې، البته مستقیمې خبرې هم نه دي کړې، خو بیا هم په جریان کې مو اچولی دی، د خپلې ستونزې جریان هم خبر کړی دی. خو متاسفانه ووایم چې هغوی اقدام نه دی کړی په دې برخه کې، هم ولسوال صاحب په جریان کې دی، هم والي صاحب دغه مکتب د شاګردانو ستونزې نه خبر دی.
دا یوه نارامه سیمه ده د تګاب د ولسوالۍ؟
بله دقیقا، د ولسوالۍ د مرکز څخه په لږه فاصله کې پروت دی دغه سیمه. بله مهمه خبره دا ده چې د دې ښوونځي ودانۍ ته هم په بشپړه توګه زیان رسېږي، کله چې جګړه وي نو شیشې هم ماتې شوي دي، او که څه هم یو ځلې تعمیر هم شي دغه ښوونځی، خو بیا هم چې کله جنګ شو نو طالبان او د دولت د پولیسو د ملي اوبي ترمنځ.
پخوا دې ښوونځي کې بهرني ځواکونه وو که څنګه؟
پخوا کله چې دا ښوونځی ودان شي یو کال مخکې، هغه وخت خو بهرني ځواکونه هم عملیات کول، هغوی د دوامداره توګه باندې دلته پراته نه وو. کله چې به دغه منطقې ته راکته کېدل د عملیاتو لپاره، نو یوه هفته یا یو څو ورځې به دلته تېرولې، خو دوامداره توګه باندې نه پاتې کېدل. د هغې نه وروسته به دلته محلي پولیس ځای په ځای شول، چې په هماغه وخت کې مونږ والي صاحب سره خبره وکړه، خو محلي پولیس کسان د دل دې ځای څخه ولاړله. اوس ملي پولیس راغلي چې دلته پراته دي، او په تنګ کې ملي اردو لکه خپل مخکې
ویل. مطمئنه تاسو چې همدا اوس ملي پولیس دي که محلي پولیس؟
ملي پولیس محلي
پولیس. د پوهنې وزارت هم له دې مسالې خبر ده؟
نه، د پوهنې وزارت خبر نه ده، موږ دا ځل غواړو.
یعنی تاسو د پوهنې وزارت چارواکو ته مراجعه نه ده کړې؟
نه، هغوی د دې برخه کې په جریان کې نه دي، فقط ولسوال صاحب د دې مسالې نه خبر ده، او والي صاحب هم تر یو حده پورې خبر ده.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ غوښتنه څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه اوس دا ده چې تاسو زموږ غږ د پوهنې وزارت ته ورسوئ، ځکه مونږ خو د امنیتي مسؤلینو سره په دې اغله باندې خبرې وکړلې، خو بدبختانه هغوی زمونږ مشکل جدي ونه ګڼه، او دا زمونږ مشکل نه حل پاتې دی. اوس مونږ ستاسو راډیو د لارې غواړو چې د وزارت معارف سره، ځکه چې دغه مسله د ښوونځي وزارت معارف پورې مربوط دی، نو وزارت معارف سره که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي او زمونږ دا مشکل ورته ورسوي، یا خو دې دا ښوونځی واخلي د پوستې په توګه ترې استفاده وکړي، او یا دې سپاره یو بل ښوونځی ودان کړي تر څو دغه شاګردان د هېواد څخه د برخه پاتې نشي. دا سره کنده قریو مشکل دی. البته
که څه هم چې ویل کېږي له دې ستونزې د کاپیسا والي، د تګاب ولسوال او نور چارواکي خبر دي او تر دې دمه یې کوم اقدام نه دی کړی، خو موږ هڅه وکړه د دغې موضوع په اړه د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. نو د دې ستونزې په اړه مو د پوهنې وزارت له ویان محمد کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. باید ووایو چې دغه پروګرام باید د اصولو له مخې نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او حکومتي مسؤلینو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړ شي، خو له دې عمله چې صدیق الله وفا ونه شو کړی کابل کې زموږ سټډیو ته راشي، نو موږ دغه مرکه ترسره کړه. اکمل صاحب، موږ ته د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د کاپیسا ولایت د تګاب له ولسوالۍ زنګ والی، او وایي چې هلته د اورغل په سیمه کې د شهید امان الله په نامه یو ښوونځی دی چې هلته پولیسو ملي اردو پوسته اچولې ده، زده کوونکي درس نشي ویلی، او کله چې جګړه شي ډزې کېږي او ماشومان ویریږي. تاسو دې موضوع نه خبر یې؟
بله، متاسفانه په افغانستان کې چې چیرته هم ډز کېږي او گزار کېږي، هلته د دې وطن یو ماشوم زیانمنیږي یا ویریږي یا خوږیږي. دا د دې جګړې بده زیږنده چې په افغانستان کې لري، او زموږ او ستاسو ماشومان ورنه ځورېږي. هغه څه چې تاسو ورته د دې ځانګړې موضوع په اړه اشاره وکړله، اخري معلومات چې مالک کاپیسا نه واخیستل، موږ په دې ښوونځي کې نه د پولیسو پوسټه لرو، نه د ملي امنیت پوسټه لرو، نه د بهرنیو ځواکونو او نه هم د ملي اردو. په تګاب کې یو هغه ارګان چې ډېر فعال ده او تاسو یې نمایندګان لیدلی سئ هغه معارف ده، او خوشبختانه د معارف هیڅ مرکز نظامی مرکز
نه ده. یعنی په اتیو مکتب که اغا نشته و دشهید امان الله په نام خود تاس خوانزه لره یلتا؟
دشهید امان الله په نام خوانزه یلتا، نور خوانزه لره مگلتا، په هیچ خوانزه که ده پولیسو او اردو پوستان است.
او یلتا چنگه سیمهیز و پولیس یا محلی پولیس هم په کم مکتب که پوستان ده جوره کرده؟
په تگاب که نه محلی پولیس، نه ملی پولیس، نه نور امنیتی ځواکونه هیڅ څوک پوسټانه لري.
او په د افغانستان په نورو سیمو کې څنګه تاسو د راپورونه لری چې په خوانځیو کې امنیتی ځواکونه پوسټه لري یا د خوانځیو ترڅنګ امنیتی پوسټې لري او کله چې داسې کېږي ماشومان یریږي یا زده کوونکي له درسه پاتې کېږي؟
د خطو او د وسلو د غږ او د اضرار په اړه خو ټول افغانستان ده، او په ټول افغانستان کې موږ زده کوونکي لرو که په کور کې هم څوک متضرر کېږي او ماشومي هغه حتمن زموږ زده کوونکی ده. خو په هر صورت هغه سیمې چې زموږ تعلیمي مراکز په کې له ستونزو سره مخامخ او ځینې ځینو کې هلته پوستې دي، لس ولایتونه دي چې تقریبا ناامني په کې ډېره ده. کوشش همداسې وي تر اوسه پورې چې دا خلاصي او د ټول تعلیمي مراکز د افغان تعلیمي سیستم ته وسپارل شي. په خو حتی بهرنۍ ځواکونو په مکتبونو کې اړې درلودې چې هغه اوس تقریبا سل په سلو کې موږ ته سپارل شوي، او هغه ځینو کې چې د نورو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي افغان امنیتي ځواکونه دي، پکې موږ د حکومت له رهبرۍ نه نیولې تر ملي دفاع وزارت، تر کورنیو چارو وزارت او تر بل هر ارګانه غوښتنه مو ترېنه همدا کړې چې زموږ تعلیمي مرکزونه دې را پرېږدي صرف د تعلیمي خدماتو لپاره.
یعنی دا موضوع تاسو ته جدي موضوع ده، ځکه که یو ماشوم هم د جګړې قرباني
کېږي، زموږ چې یو ماشوم هم له ښوونځي بهر پاتې وي موږ ته جدي موضوع ده، زموږ چې یو ماشوم هم له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي موږ ته جدي موضوع ده، زموږ یو ماشوم ته هم چې تعلیمي خدماتو نه رسېږي موږ ته جدي موضوع ده. موږ ته د تعلیم په رسولو کې یو اوزر معنا نه لري، یو ماشوم زده کړو ته رسول هم موږ ته هغه معنا لري چې د زرو کسانو لري.
یو تعداد نور شکایتونه موږ درلوده، وایي ځینو مکتبونو کې حتی په کابل کې وایي کتابونه کم شوي دي.
توزیع شروع ده، د دوه مونۍ ده چې شروع ده، انشاءالله په راتلونکي اونیو کې به مشکل سل په سلو کې حل کېږي.
او داسې دغه صنفونه و هغه هم نه درلوده په داسې حال کې چې په تګاب کې دغه ښوونځی په پوخ تعمیر لري او صنفونه لري، ولې متاسفانه په کابل کې حتی ځینې مکتبونه.
بله، یو خبر به زه تاسو ته وکړم، کوم تعمیر چې پوخ، کوم مکتب چې تو پوخ تعمیر لري هلته امنیتي ځواکونه نه پوسټه لري. تاسو زه به هم دا مکتب تعقیب کړم. تاسو
دا ښوونځی ده د شهید محمد امان ښوونځی ده د اورغل په سیمه کې په تګاب ولسوالۍ کې. د دې مکتب یو زده کوونکی موږ ته زنګ والی ده.
نو دا نه پوهېږو چې هغه
څوک. یعنی ژمنه هم همدا ده چې تاسو به د دې مکتب غم خورئ؟
نه، اول باید ما دا موږ ثابت کړو چې واقعا په دې مکتب کې پوسټه شته که نشته. زه چې په څه درته وغږېدم هغه عمومیاتو دا چې په دې مکتب کې ستا کې نسته، یو څوک لهجوي ټلیفون کوي په دې معنا نه ده چې ټول رښتیا وایي. دا ثابتو چې واقعا ستا کې نه، وروسته به خبرې کوو.
او یعنی که داسې مسله تاسو به حتمن ژمنه کوئ چې تاسو به
موږ نه یوازې ژمنه کوو، بلکې زموږ په پلان کې هم دا شامل دي چې باید ټول مراکز زموږ کې یو هم چیرته د امنیتي، حتی د امنیتي تاسیساتو سره نږدې وي هم موږ غم وخورو او له دې ساحې نه لرې.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې که احیانان په دغو سیمو کې اوسي تاسو به دا مشکل هواروئ؟
بله.
او کور و دان اقمال سپ تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08220022.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی پروگرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا ځل مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ریدا عظیمی د پروگرام میلمانه ده. د میرمن عظیمی سره به په دې پروگرام کې د دوی په کارونو او نورو اړوندو انتخاباتي مسلو خبرې وکړو. ډیره مننه چې زموږ د خپرونې میلمانه شوي.
سلامت اوسه
میرمن عظیمی. په سر کې راته ووایي چې تر اوسه تاسو څومره شکایتونو ته رسیدګي کړې او مجموع کې څومره شکایت تاسو ته رسیدلي دي؟
تر دغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، زموږ د ثبت شوي شکایتونه یعنې په مجموع هغه شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي، د هغې شمېر 2015.
بله. او څومره ته رسیدګي شوې ده؟
هغه شکایت چې موږ سره رسیدګي شوې دي هغه 1311 شکایتونه دي، یعنی چې په رسمي توګه موږ سره ثبت شوي دي او دغه شکایتونه موږ رسیدګي کړي دي.
دغه 2115 شکایتونو کې چې تاسو سره رسیدلي دي څومره جدي شکایتونه موجود دي؟
زما په خیال چې هغه ټول شکایتونه چې موږ سره ثبت شوي دي دغه ټول موږ ته د قدر وړ دي او موږ ته دغه ټول شکایتونه مهم دي او جدي دي.
میرمن عظیمی، داسې ویل کېږي چې شاوخوا 900 داسې شکایتونه تاسو ته رسیدلي چې امکان لري د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیز وکړي. کولای شي وایي چې د دې شکایتونو په برخه کې تر اوسه څه شوي؟ دا شکایتونه هم څېړل شوي یا بررسي شوي دي؟
هغه شکایتونه چې تاسو مخکې هغې ته عنوان وکړل چې دغه جدي شکایتونه دي او 900 شکایتونه دي، هغه شکایتونه دي چې موږ په مختلفو کټګوریګانو باندې هغه ویشلي دي او هغه الف کټګوري دي چې دغه موږ هغې ته جدي شکایتونه وایي. په همدغه الف کټګوري ځینې ډېر موارد پکې ده چې مستند سازی شوې دي. په همدغه اساس باندې دغه شکایتونه یعنی ډیر مهم دي او زموږ په اولویت کې دي.
یعنی تاسو څومره بررسي شوې ده؟
نیمایي بررسي. یعنی په دقیق توګه تاسو ته نشي کولم چې وایم تر اوسه پورې دغه مسایل ته بررسي لاندې دي او یعنی نیمایي برخه دغه
د 900 جدي شکایتونو له ډلې څخه سرور نیم سوی امکان لري چې بررسی شوی وي. په دقیق شمیر تاسو سره نشته.
نیمایي برخه.
بله. یعنی ډاډه یې چې دغه له بررسی وروسته به د انتخاباتو په دې نتیجو تاثیر وکړي چې تر اوسه اعلان شوی په دې قسمي نتیجو؟
هرومرو. دغه شکایتونه چې جدي شکایتونه دي او مستند شوي شکایتونه دي، دا خو معلومدار خبره ده چې حتما د پروسه او د رای د شمیرنې په برخه کې حتما جدي اثر لري.
بله. داسې شکایتونه دي او داسې راپورونه دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو څېړلو کې آزاد لاس نه لري او د یو شمېر کاندیدانو او همدارنګه د افغان حکومت تر فشار لاندې دی. څو وایي تاسو د انتقادونو ته؟
زه بیخي دغه مسله سل په سل ردومه. بیخي غلطه خبره ده. موږ یو خپلواک کمیسیون یو او دغه ټول آزاد چې دلته کار کوي موږ سره دغه ټول شخصیتونه دي او آزاد شخصیتونه دي، مستقل شخصیتونه دي، یعنی د هیڅ چا تر تاثیر لاندې دوی نه راځي.
تر اوسه تاسو داسې کوم مداخله هم نه احساس کړی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ.
په دې وروستیو کې ستاسو یو کمیشنر عزیز الله آریافر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اداري برخې په غیر قانوني ډول په بلخ، بدخشان، تخار، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې صندوقونه تفتیش او قرنطین کړي. ولې همغږي نه ده موجوده د کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ؟
هغه مسله چې په رسنیو کې خبره شوې دي د یو زمون دی یو
کمیشنر
لخوا، زه هغې ته احترام کوم. موږ خو دغه ازادي بیان لرو په هیواد کې، دغه کس خپل شخصي نظر دی. خو زه تاسو ته داد ورکوم چې موږ سره یعنی د کمیسیون په دننه کې او په بهر کې پوره همغږي سته ده او موږ کومه ستونزه نه لرو.
یعنی دا ستاسو کمیشنر دی او وایي چې په غیر قانوني ډول صندوقونه قرنطین شوي او تفتیش شوي دي، تاسو یې تاییدوئ که ردوئ؟
زه خو نشم کولی چې دغه مسله تایید کوم. دغه شخصي خبره ده چې هغه داسې یعنی اظهارات کوي نو باید ثابت کړي.
یعنی د کمیسیون غړی دی، څنګه تاسو وایئ چې باید ثابت کړي؟ د کمیسیون غړی خو حتما د اثبات له مخې خبرې کوي.
خوبایت خلکو ته اثبات کی تر اوسه پوری داسې یعنی زیات یعنی خبرې شوې دي په مطبوعات کې، نه یوازې زمونږ د کمیسیون لخوانه دی بل نه هادونو لخوانه داسې یعنی ضد ناقص خبرونه شوي.
تاسو سره تماس نیولی چې ولې داسې څرګندونې شوي؟
حقوقي لحاظ نه ډیر مهمه ده کله چې یو څوک خبرې کوي باید خپل خبره باید په اثبات ورسوي.
تماس سره نیولی چې ولې مو داسې څرګندونې کړي؟
نه، په دې خاطر چې ازادي بیان نن سبا زمون په هیواد کې دغه نه هادینه شوې دي او زه فکر کوم د هر چا دغه
یو بام او دوه هوا مېرمن ناظمي یو بام او دوه هوا نشي کېدای. یو کې مسوند او دوه رنګ خبرې کې تاسو وایئ چې موږ نه تاییدو او استاذ کمشنر وایي چې په غیر قانوني ډول صندوقونه تفتیش شوي.
خو بیا زه هم خپل خبر تکراروم چې د یو کس خبره دي او دغه اکثریت اعضا په دغه په خبر باندې موافق نه دي. تاسو کولی شئ چې دغه نه ثبوت یعنی ثبوت
خبرې وکړو. ډېره مننه. همدې کمشنر دا هم ویل چې په ولایتونو کې دریمه درجه شکایتونه لومړۍ درجې ته راوړل شوي.
په دې هکله زه تر اوسه پورې د همداسې حالت نه زه شاهده نه یم او زه فکر کوم چې زمونږ کمیسیونونه چې په ولایت کې هغه کسان چې کار کوي ډېر یعنی باوري خلک دي او ډېر متخصص خلک دي یعنی په کار باندې پوه دي. دغه ټول زه فکر نه کوم چې یو داسې غلط غلطي شوې دی چې د جیم کټګوري په الف کې راسي او د الف په جیم کې نه.
میرمن ناظمي، په هرات ولایت کې شاوخوا یو لک رایې یا سل زره رایې باطل اعلان شولې. په دې باندې هم انتقادونه وشول چې د کمیسیون دا کار هم غیر قانوني دی.
دغه خو غیر قانوني کار نه دی په دې خاطر چې دغه ډیر رپورټونه موږ ته رسیدلي وو د مختلفو نهادونو هغه نهادونه چې د ټاکنو نظارت کړی وو د ټاکنو په ورځ کې. نو بالکل دغه ټول موارد چې اوس باطل شوي دي مستند سازي شوي د دوی لخوانه. خو باید یو خبرې وکړو د قانوني لحاظ نه د قانون او تشکیل صلاحیت زمونږ د کمیسیون ده. دغه حق یعنی بالکل محفوظ دی، نه یوازې د زمونږ د ولایتي کمیسیونونو سره د مرکزي کمیسیون سره.
تاسو دا صلاحیت لري چې رائے باطل کړئ؟
بالکل. اما داسې هم قانوني لحاظ نه دغه حق بالکل موږ سره ایسته ده. تاسو کولی شئ چې دغه قانون،
تاسو ویل چې مستند سازي هم شوی ده په دې برخه کې بیا دا اقدام شوی دی. تاسو په دغه خپل مستند سازي رسنیو سره شریک کړئ؟
دغه کار خو زمونږ د هرات د ولایتي کمیسیون لخوانه شوې دي او دغه ټول مستندات د دوی سره دي او دوی کولی شي چې د رسنیو سره شریکي زمونږ لخوانه کومه ستونزه نشته.
د دفاع مشر غربي رسنۍ ته ویلي وو چې دوی تاسو چې کله شکایتونه څېړي یا ارزوي نو هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي، یعنی په څارنه باندې یو ډول محدودیت موجود دی. دا څنګه؟
زمونږ په کارونو باندې کوم محدودیت نشته او مونږ په خلک باندې کوم محدودیت نه وځو. تاسو ته معلومه خبره ده چې زمونږ دغه ټول جلسات علني دي او آزاد جلسات دي.
شکایتونه د څرګندو جلسات مو هم آزاد دي
او دغه ټول آزاد دي. تاسو شاهدان یستي او زمونږ مخکنی جلسات تاسو اتمن اشتراک کړی دي.
دا داسې جلسې مې تکرار چې نتیجې تاسو اعلانوي.
مدني ټولنه بالکل زمونږ په جلساتو کې دعوت شوې دي مخکې او زمونږ په پخواني جلساتو دوی اشتراک کړی دي. اوس څه نه پوهیږم چې ولې داسې خبرې کوي.
بله، انه تاسو راځوي چې په نظارت باندې هیڅ ډول محدودیت نشته؟
و زرا دوما هیڅ ډول محدودیت په نظارت نشته. دغه آزاده پروسه ده. په همدغه مسله باندې موږ همیشه وخت په شفافیت او عدالت باندې تاکیدو. په دې خاطر چې اینی د احزاب نمایندګانو او د کاندیدانو نمایندګانو او د مدني ټولنو نمایندګانو او رسنیو دغه ټول کولی شي زموږ په جلساتو په آزاده بنا.
میرمن ناظمي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه ځله قسمي رایې اعلان کړې دي. د تیرې یک شمې پورې دویم ځل قسمي رایې اعلان شولې. هلته نږدې 50% رایې په اساس باندې وویل شول چې ډاکټر عبدالله په لومړۍ درجه او همداراز اشرف غنی احمدزی او زلمی رسول په دویم او دریمه درجه کې دي. څه وایي اوریدونکو ته چې د ستاسو د شکایتونو څېړل به څومره وکولی شي دغه نتیجې تر تاثیر لاندې راولي او دغه نتیجو کې بدلون راولي؟
همدغه خاصه مسله باندې زه خو مخکې له مخکې نشم قضاوت وکم. خو هر مرو زموږ سیرونه چې تر اوسه پورې دوام لري او ان شاء الله یو خپایلی به ولري په غټول یعنی نتایج باندې ابتدایي نتایج باندې حتما اثر لري او زمون تلاش او کوښښ هم همدغه دی زمون تعهد او داد هم همدغه دی افغان ملت ته چې موږ غواړو چې دغه انتخاباتي عدالت پیاده کړو او خلک ته دا داسې پیغام ورکړو چې د دوی رای احترام د احترام وړ دی او ان شاء الله عدالت
د انتخاباتو د خپلواکۍ مسؤل رئیس احمد یوسف نورستانی چې کله د قسمي نتیجې اعلانولې ویلي چې دا نتیجې د پاکو رایو په اساس باندې اعلانېږي. هم ځینو کاندیدانو ورسره مخالفت ښوده. د جمهور ریاست کاندید اشرف غني احمدزی چې دا پاکې رایې نه دي، تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله باندې بیخي دوی سره دواړه خوانه دغه حق محفوظ دي. نورستانی صاحب د یو حکمي شخصیت په لحاظ د دوی یعنی نظریات او اظهارات د احترام وړ دي او دغه خلک چې د کاندیدانو په توګه خپل نظریات وړاندې کوي د دوی هم نظریات زموږ د احترام دغه دي. او زه په دغه مسله باندې هیڅ کومه تبصره نه لرم او د خلک نظریات دي، ازادي بیان دي او موږ دغه ټولو کسانو ته چې حقیقي شخصیتونه به وي چې حکمي شخصیتونه به وي احترام لرو.
بله، دغه شاوخوا سیاست باندې 2000 شکایتونه چې تاسو سره رسیدلي دي، له د مهالویش له مخې څه وخت به تاسو د شکایتونو څېړل بشپړ کړئ او نتیجه به ولس ته وړاندې کړئ؟
موږ ته هغه تاریخ چې یعنی قید شوی دی د مهالویش پر اساس باندې یعنی څلورم دسمبر دی، موږ خپل نهایي کوشش کوو چې یعنی مخکې له دغه نیټه چې ټاکل شوی دی دغه ټول سیرنا خلاص کوو او انشاءالله دغه مسله تر سره کیږي.
یعنی تر اوسه څلور نیم سوه شاوخوا جدې شکایتونه پاتې دي چې تاسو به څېړئ؟ ډاډه یې چې په دې یو دوه ورځو کې به دا شکایتونه وڅېړل شي؟
انشاءالله موږ سره کافي ظرفیتونه او مسلکي کسان دلته استه دي. انشاءالله موږ کولی شو چې دغه سیرونه پایته ورسو. او مګم باید یو خبره زمانه هیر نشي چې دغه وخت بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره اوس هم د قانوني په لحاظ موږ سره یعنی محفوظ دي. موږ تر دغه یعنی ابتدایي نتایجو د اعلان په وخت کې مونږ کافي وخت لرو.
یعنی د ابتدایي نتایجو د اعلان وروسته به هم تاسو خپل کارونه کوئ؟
بالکل، مونږ سره دغه مثلا بالکل د قانوني لحاظ نه محفوظ دي. مونږ کولی شو چې وروسته د یعنی دغه ابتدایي لیست چې اعلان کیږي خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په هماغه لیست چې اعلان شوي دي درشو کې او مونږ هغې ته رسیدګي کوو او یعنی مخکې یوه ورځ مخکې نه د نهایي لیست چې اعلان کیږي کولی شو چې دغه ټول شکایتونه چې مونږ ته رسیږي پراتلون کې دغه ته رسیدګي وکړو.
بله، د ابتدایي نتیجو او د نهایي نتیجو د اعلانېدو ترمنځ شل ورځې وخت دی. تاسو راړی چې په شل ورځو کې به تاسو د خپل شکایتونو چې د رسیدلي یا هغه وخت د رسیږي دا ټول وڅېړئ او نتیجه به یې ولسته وړاندې کړئ؟
انشاءالله انشاءالله، خو موږ کوښښ کوو. خو بیا هم چې کوم یعنی وخت د تخنیکي لحاظ نه یعنی دغه شوي یعنی ماتل شي، خو زه بیا هم فکر کوم چې د یوه ورځ او دوه ورځ نه نور زیات تفاوت نه کوي. خو دا هم ښه خبره ده چې موږ همیشه وخت زموږ شعار دغه ده چې موږ نه غواړو چې دغه یعنی وخت عدالت د وخت لپاره قربان کړو.
اوس په کومه کچه په شکایتونو باندې کار کېږي؟ څومره جدي دی دغه ستاسو کار په دې شپو ورځو کې؟
مرکزي سطحه باندې موږ دغه ټول ولایتونه په زونونو باندې ویشلی دي او هر کمشنر صاحب یعنی په مرکزي سطحه باندې یو زون ته رسیدګي کوي شکایت ته یا دوه زونونه رسیدګي کوي. او همدغه مسله د دې په خاطر دي چې موږ وکولی شو چې په یو یعنی ټاکل شوي وخت دغه ټول کارونه باید موږ خلاص کړو.
او په پای کې ورکای پیغام غواړم لرم خلکو ته، څه وایي چې د رایو د خوندیتوب لپاره به تاسو څه کوئ؟
زما پیغام د افغانستان نجیب او شریف خلک ته داده چې نه یوازې زما پیغام چې د کمیسیون پیغام دادی چې بالکل دوی مطمئن به اوسي و زمون تلاش دادی چې هر رای چې استعمال شوی دی په افغانستان کې موږ ته د احترام وړ دی. ان شاء الله موږ دغه رایانو پاسداری کوو او تلاش کوو چې عدالت او شفافیت په ټاکنو کې په نتیجه باندې تاثیر وکړي او افغانستان خلک وکولی شي چې خپل رائے باندې ان پراتلون کې بیا هم باور ولري.
ډیره مننه کوم. بعد زموږ ته دیونه د حقیقت څخه پروګرام همدلته پای ته ورسېده. خپل ملمنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستاله ریدا عظیمی صاحب څخه ډیره مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.